السلام علیکم. اته بجې شوې د ازادۍ رادیو یو بلې پښتو خبرونه ته خراغ واست. لومړی لن خبرونه. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی توماس نیکلاسن وایي په بروکسل کې د متحده عربي اماراتو له سفیر محمد صحاوي سره د افغانستان پر وضعیت خبرې کړي. نیکلاسن پرون په خپله ایکس پاڼه کې ولیکل، په دې کتنه کې د ټولو افغانانو لپاره د زده کړې د زمینې د برابرولو، حکومت کې د بېلابېلو کسانو د مشارکت او د افغانانو د اقتصاد په اړه بحث شو. نیکلاسن زیاته کړه چې اروپایي ټولنه او متحده عربي امارات به په دې برخو کې د زمینې د برابرولو لپاره خپلو همکاریو ته ادامه ورکړي. بلجیم لپاره د متحده عربي اماراتو سفیر هم په یو بیان کې ویلي دي چې هیواد به له اروپایي ټولنې سره له نږدې همکاري وکړي چې د افغانانو ملاتړ وکړي او افغانان خپل بنسټیز حقوق ترلاسه کړي. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر اژانس پرون خبر ورکړی چې د تېرې یوې اونۍ په ترڅ کې افغانستان ته له پاکستانه په سلګونو افغان کډوال ستانه شوي دي. په دې خبر کې دا هم راغلي چې په راسنو شوو کې 1,016 زندانیان دي چې د پاکستان له زندانونو خوشي شوي دي. بلورته په کندهار کې د کډوالو راستنېدونکو چارو ریاست وایي په ټوله کې نږدې 1,210 کسان د یوې اونۍ په ترڅ کې له پاکستانه افغانستان ته ستانه شوي دي. طالبان په وروستیو کې نږدې هر ورځ افغانستان ته د افغان کډوالو د ستنېدو خبر ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې موده وړاندې د ملګرو ملتونو بېلابېلو سازمانونو په خپل راپور کې څرګند کړل چې 2020 او 2022 میلادي کلونو ترمنځ شاوخوا 2,000,000 او 600,000 افغانان د افغانستان وتلي دي. په دې راپور کې راغلي و چې د دې کډوالو 70 په سلو کې ایران، 80 په سلو کې پاکستان او 11 په سلو کې ترکیه ته تللي دي. د آسیا کرکټ جام لوبه په دوام، افغان لوبغاړي خپل لومړی لوبه سوال بنگلاديش سره وکړي. دا لوبه په لاهور کې د افغان کرکټ بورډ وایي دی لوبې ته یې لوبډله بشپړه چمتو ده. خو له دې وړاندې یعنې نن یوه بله مهمه لوبه د هندوستان او پاکستان ترمنځ ده. د 500 اورونو په دې جام کې د اکثرو کتونکو په باور نننۍ لوبه مهمه او د ډېرو لیدونکو د پام وړ ده، ځکه چې په آسیایي لوبډلو کې هند او پاکستان ته د ډېرو پیاوړو لوبډلو په سترګه کتل کېږي. د آسیا د کرکټ جام پر مهال هند پاکستان ته له تګ ډډه وکړه او پاکستان مجبور شو چې خپله لوبډله سریلانکا ته ولیږي. داسې مهال چې د آسیا جام د سیالۍ په پاکستان کې پلان شوی. د آسیا جام لوبې د سپتمبر په 18 پای ته رسیږي. د اوکراین جمهور رئیس ولادیمیر زلنسکي به روانه میلادي میاشت په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په کلنۍ غونډه کې برخه واخلي او د امنیت شورا په هغه غونډه کې به ګډون وکړي چې د اوکراین لپاره جوړیږي. دا خبره په ملګرو ملتونو کې د البانیا استازي فرید خوخا پرون خبریالانو ته وکړه. البانیا د سپتمبر د میاشتې لپاره د امنیت شورا د 15 غړیو د شورا محلانۍ مشري کوي. تمه ده چې د نړۍ مشران د سپتمبر 13 د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې برخه واخلي او ټاکل شوې ده چې د اوکراین په اړه د امنیت شورا غونډه د سپتمبر په 16 جوړ شي. او د جنوبی افریقا پولیس له امنیتي ځواکونو سره د نښتې پر مهال د 13 مشکوکو کسانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د پولیسو یو شمېر چارواکو پرون وویل چې د جنوبی افریقا په شمال کې د ماکادو په خارګوټ کې دا نښته وشوه. پولیس تر اوسه د وژل شوي یو کسانو د هویت په اړه څه نه دي ویلي، خو سیمه ییزو رسنیو راپور ورکړی دی چې د کسانو په هغو وسله والو غلاو کې لاس درلود چې د بانکونو له موټرۍ پیسې تښتول. دا په جنوبي افریقا کې د دویمې ورځې په موخه مرګونې پېښه ده چې رامنځته کېږي. د پنجشنبې په ورځ د جوهانسبرګ په ښار کې په یوې ودانۍ کې د اور لګېدو له امله لږ تر لږه 70 کسان مړه شول. درنو اوریدونکو، د دې خبرونه لویه برخه د ازادي رادیو دوه اونیزو پروګرامونو نیمه نړۍ او درسي ساعت ته جلا شوې ده. خو له هغې وړاندې څو راپورونه. د اسلامي همکاریو سازمان وایي افغانستان ته د دوی د پلاوي د سفر هدف دا دی چې طالبان وهڅوي چې نجونې پرېږدي چې ښوونځیو ته ولاړې شي او د نجونو او ښځو د کار مخه ونیسي. د دې سازمان پلاوی د پنجشنبې په ورځ کابل ته ولاړ او پرون یې د طالبانو له یو شمېر چارواکو او دیني عالمانو سره هم کتلي.
د اسلامي همکاریو سازمان په هغه راپور کې چې په خپله ویبپاڼه کې خپور کړی دی لیکلي دي چې افغانستان ته د دوی د هیئت سفر په داسې وخت کې ترسره کیږي چې د عمومي سکرتریت د اجرایوي کمیټې او د اسلامي هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو د شورا د پریکړو په تعقیب د اسلامي همکاریو د سازمان له مشر څخه اسلامي عالمانو او فقهاو وغوښتل چې افغانستان ته یو پلاوی واستوي. په دې راپور کې راغلي دي چې له طالبانو سره پر یو شمېر موضوعاتو خبرې ډېرې مهمې دي، لکه په اسلام کې تحمل او زغم، اعتدال، د نجونو تعلیم او د ښځو کار. د دغه سازمان پلاوی د پنجشنبې په ورځ کابل ته ولاړ او پرون یې له یو شمېر افغان عالمانو، د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی او یو شمېر نورو طالب چارواکو سره وکتل. د طالبانو د بهرنیو چارو مرستیال ویاند ضیا احمد تکل په خپل ایکس پاڼه لیکلي دي چې شاغلی متقی د دې غونډې پر مهال د اسلامي همکاریو له سازمان او اسلامي هیوادو وغوښتل چې د افغان ولس او حکومت ننګه وکړي او هیله یې څرګنده کړه چې دوی به په افغانستان کې په خپلو سترګو لیدلی حالت او موجود وضعیت او واقعیتونه تر خپلو چارواکو، ولسونو او نړیوالو ورسوي. ضیا احمد تکل دا خبر هم د متقی په وینا لیکلې ده چې د اسلامي همکاریو د سازمان له پلاوي یې هیله وکړه چې په افغانستان کې له رامنځته شویو فرصتونو سالمه ګټه واخلي. او د متقابلو ګټو په پام کې نیولو سره په بیلابیلو برخو کې د پانګونې ترڅنګ اقتصادي پروژې پلې کړي. په دې پلاوي کې د اسلامي همکاریو د سازمان مرستیال شیخ اعظم، د افغانستان لپاره د دې سازمان ځانګړی استازی طارق علي بخیت، او د سعودي عربستان، ترکیه او د متحده عربي اماراتو د عالمانو ترڅنګ د بحرین، اردن، ماليزیا، اندونیزیا، چاد، کینی او یو شمېر نورو اسلامي هیوادو او د اسلامي فقه د نړیوال مرکز عالمان شامل دي. د طالبان حکومت وای چې د غپلاوي په خپلو خبرو کې له فساد او نشه یي موادو سره د دوی مبارزه ستایلې ده، خو تر اوسه دوی د دې سازمان د اصلي غوښتنې په تړاو چونچونو ته د اجازه ورکړي چې ښوونځیو ته ولاړې شي او ښځې کار ته پرېږدي څه نه دي ویلي. طالبانو د خپلې بیا واکمنۍ له پیله تر اوسه له شپږم ټولګي ورپورته نجونې له زده کړو ګرځولي دي. پروسه شکال دسمبر میاشتې د پانتونونو دروازې هم د نجونو پر مخ وتړلې، او د تیر میلادي کال په وروستیو کې په اکثرو غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو او نجونو پر کار بندیز ولګاوه.
کابل ته مو د اسلامي همکاریو سازمان د پلاوي د سفر په اړه واورېدل. د پلاوي د سفر هدف په افغانستان کې د نجونو او ښځو لپاره د زده کړو او کار د ممانعت د لرې کېدو لپاره هڅه ده. خو داسې مال چې د اسلامي همکاریو سازمان یو پلاوي وړاندې هم کابل ته سفر کړی و او د طالبانو مشر ورسره لیدنې ډډه کړې وه، خو دا ځل به د دې پلاوي سفر څومره اغېزمن تمام شي؟ په دې اړه احمد شیبار د اسلامي علومو د ډاکټر صلاح الدین سعیدی سره مرکه کړې او په پیل کې ته همدا پوښتنه کړې.
مشکل با پدی ډول حل شي. زه پدی باور یم چې د طالب روایت د دین نه یو د روایت نه ده، د دې په ځای چې د خپل روایت په جامعه باندې تامین کی د خپل مشروعیت مسأله اول حل کی، چې د مشروعیت پر بنیاد باید بل هغه دی وتوانیږي او دا حق ولري چې خپل روایت د
سعیدی سر. طالبان خو تر اوسه پورې دا خبره نه ده کړې چې دوی به د نجونو مکتبونه نه خلاصوي، خو ویلې دي چې ثانی امر ته مو ځنډولې ده دا مسله، او ښکاره دا خبره هم نه ده کړې چې له دینی اصولو سره مخالفه قضیه او مسله ده. لیکن که چیرته د دین مسلې ته راشو، د اسلامي سازمان د همکاریو د سازمان جکپوري غړي او د اسلامي ګڼو هیوادونو علما کابل ته تللی دی، او دوی وایي چې له طالبانو به همدا غوښتنه کوو چې د مکتبونه پرانیسي. نو بیا هم فکر نه کوي چې څه ګټه به وکړي او یا به په دې برخه کې څه زمینه مساعده شي؟
خبره دلته ده، کله چې د طالب مسؤول چارواکي سره استدلال وایي ما سره کتاب الله او سنت رسول الله پر دې زما یې په عربستان سعودي او په نورو اسلامي هیوادو باندې څه او هغه خبره چې گویا د من د ذکرو په اسلام ممانعت نه دی کړی، په هغه کې زما په پوها باندې په ښکاره چل کوي. که چېرته د امنیت مسئله یې ما په برخه ویلي دي، نو دا خبره خو داسې هم کېدلی شي چې د دې ارک په څنګ کې یو مکتب خلاص کړي او ورته ووایي چې په باقي افغانستان کې امنیت نشته، د دې ارک په دې څنګ کې په دې ارک کې امنیت شته، ما جنکو ته مکتب خلاص کړي. زه فکر کوم دلته معینه دوه مخي روانه ده.
سیدی صاحب، تاسو طالبان تورنوي چې د نجونو د مکتب په برخه کې دوه مخي سیاست لري، علت یې څه ده؟
علت یې هماغه روایت دی چې دوی د دین نه لري. دوی د زده کړو مفهوم د دینی د کوم مفهوم غري د انجنو ته د محدود دوز دکړو.
او بخشه سید صاحب، او بخشه که چیرته خبر هم داسي وي، نو دوی کوم دینی روایت په دې برخه کې لري؟ ولی علني دا اعلان نکوي؟ ولی بیا وایي چې د انجنو مکتبونه مو ثانی امر پور زندول لري؟
په کار ویل شم چې ثانی امر دوه کال دوام کول خکارا منافقه ده. زه چلنج ورکوم طالبانو ته چې د اسلامي شریعت سره برابر ما ته یو میاش وخت راکړي، که چېرته د دې لباس، د دې محتوا، د درسي، د دې تمام شیونه ما په یو میاشت کې تنظیم نه کړ، بیا دې ووایي چې تاسو په اصطلاح ناروا. دا دوه کاله په دې نامه باندې نړیوال غولول منافقت
د دینی علوم ډاکټر صلاح الدین سعیدی و چې کابل ته د اسلامي همکاري سازمان د پلاوی د سفر او طالب چارواکو سره د نجونو او خزل لپاره د زده کړو او کار د ممانعت د لری کېدو لپاره د هڅو او خبرو اترو په اړه مرکه کوله.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
یو شمیر افغان خو د بشري حقوقو فعالانو په جرمني کې د نه خوړو احتساب کړی. دغه فعالانو چې د جرمني په کلان ښار کې د حسن خیمه درولې ده وایي د احتساب په افغانستان کې د افغانانو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو پر وړاندې د طالبانو د وروستو اقداماتو په اعتراض کړي او د سپتمبر تر 12 به دوام وکړي. دوی د دې تحسن په موخه په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د جنسیتي اپارتایډ یا جنسیتي تبعیض په رسمیت پیژندل ښایي.
په جرمنی کې د بشری حقوقو او ښځو د حقوقو یو شمیر افغان فعالانو په افغانستان کې د افغانانو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو پر وړاندې د طالبانو د وروستیو اقداماتو په اعتراض کې د نه خوړو احتساب کړی. دغو فعالانو د جمعې په ورځ د وږې میاشتې په 10 نیټه د جرمني په کلن ښار کې د تعصب خیمه ودروله او وی ویل چې د دوی موخه په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د جنسیتي تبعیض یا جنسیتي اپارتایډ په رسمیت پیژندل دي. د دغو میرمنو په خبره د دوی احتساب چې په کې له لسو زیاتو میرمنو برخه اخیستې د سپتمبر میاشتې تر 12 بعد دوام ومومي. د ښځو د حقونو یوې فعالې تمنا زریه پریانی ازادي راډیو ته وویل چې له 2 کلونو راخیسې خلک له بند او تاوتریخوالي سره مخ دي او د دې احتساب څخه د دوی موخه دا ده چې اسارت او تاوتریخوالی له منځه یوسي. طالبانو تل دغه ادعا ویرد کړی دی. اغلی پریانی ازادي راډیو ته وویل
ما صدها برنامه مختلف
مو کته افغانستان د نن او بهر لسلو څخه ډیر بیل بیل پروګرامونه و اعتراضونه درلودل څو دا تاوتریخواله پای ته ورسیږي او تر اوسه یې پایله نه درلوده. زمو کتر ټولو مهمه وختنه چې ډیر پرې تاکید کوو دا ده چې جنسیتی اپارتایډ چې تر اوسه په افغانستان کې د عملري په رسمیت وپیژندل شي.
په افغانستان کې د ټولو سیاسي بندیانو خوشې کېدل او پر طالب چارواکو د لاسیاتو تحریمونو وځ کول د دغه تاسن کوونکو له نورو غوښتنو څخه دي. یوې بلې تاسن کوونکې فاطمه زهرا احمد ازادي راډیو ته وویل
در ای تحسن میخواهیم که زندان های
په دې تحسن کې غواړو چې د افغانستان سیاسي بندیان دي خوشی شي او د هیوادونو لخوا طالبانو ته مالی مرستې ودرول شي او نور هیوادونو ته د طالبانو سفرونه بند شي ځکه چې ډیری یې په تور لیست کې شامل دي.
د امریکا متحده ایالات چې له افغانستان او د طالبانو له حکومت سره تر ټولو لوی مالي مرسته کوونکی دی تل ټینګار کوي چې افغانستان ته رالېږل شوې مرستې طالبانو ته نه رسیږي او دا بشري مرستې د افغانستان له خلکو سره کیږي. دغو معترضو ښځو په داسې حال کې د طالبانو د جنسیتي تبعیض په رسمیت پیژندلو خبره راپورته کړې ده چې تر دې مخکې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ د جون په 19 له نړۍ وغوښتل چې په افغانستان کې جنسیتي اپارتایډ د نړیوال جرم په توګه په رسمیت وپیژني او پر ښځو د محدودیتونو د لګولو له امله له طالبانو ځواب وغواړي. د ملګرو ملتونو د ښځو د څانګې اجرایي رئیس سیما بهوس تر دې مخکې د افغان ښځو په وړاندې د طالبانو چلند جنسیتي تبعیض بللی و. خود طالبانو حکومت دغه ټولو ادعاو په ردولو سره تل دا کړي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د افغانانو حقونه تامین شوي دي. دوی د ښځو پر وړاندې محدودیتونه د افغانستان کورنۍ مسله ګڼلې ده او له نړۍ غوښتي چې په دې مسله کې لاسوهنه ونه کړي. طالبانو د خپلې واکمنۍ په 2 کلونو کې د افغان ښځو او نجونو پر زده کړو او کار کولو بندیز لګولی دی. دغه شان میرمنو ته اجازه نه ورکول کیږي چې تفریح پارکونو، لوبغالو او ښځینه حمامونو ته ولاړې شي او له محرم پرته د اوږد واټن سفر اجازه هم نه لري. په دې وروستیو کې په سینګارتونونو کې د ښځو پر کار او د بند امیر ملي پارک ته د دوی پر تګ هم بندیز لګول شوی چې پراخ غبرګونونه یې راپارولي دي. خو طالبانو په خپل سیاست کې کوم بدلون نه دی راوستی او د ښځو پر وړاندې د دوی بندیزونه ورځ تر بلې زیاتېږي.
زما بریاوې
که تاسو په خپل شخصي ټولنیز او یا ښوونیز ژوند کې یو وړه بریا هم لرئ او غواړئ له نورو سره یې تجربه شریکه کړئ موږ ته خپل پیغام راولېږئ.
له پیغام وروسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو. د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکه مو په ازادي او اوریدونکي پروګرام کې خبرو.
د شمیرې ته لاندې پیغام ثبت کړئ 00422114415.
شمیره بیا تکرارو 00422114415.
ډیره مننه درنو اوریدونکو چې تر دم غړي پور را سره وي. وړاندې مې هم یادونه وکړه چې د دې خبرونه ډیره برخه د ازادي رادیو دوه اونیزو پروګرامونو نیمه نړۍ او درسي ساعت